رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 2:30 بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس دوه په دوه نن ملاقات کوي. د سوریې حکومتي قواو حلب ته نږدې یو ځای نیولی دی او د امریکا د واشنگتن په ایالت کې د برید د تلفاتو شمیر 50 ته ورسېده.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه رپورټونه لرو. وروسته د اشنایانو سره د ادبي ډیرې پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان
خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس نن دوه په دوه ملاقات کوي. د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق مرستیال شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله نن سره ګوري، د افغانستان په مهمو مسایلو غږیږي. ښاغلی مرتضوی ویل ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس نن ماښام د 1 ساعت دپاره په ارګ کې وګوري، د برېښنایي تذکرو د ویشلو، انتخاباتو او د دغه بهیر د امنیت او د افغانستان په نورو مسایلو باندې وغږیږي. د شاین 209 نمبر قول اردو په یوې خبر پاڼې کې راغلی دی چې په 13 ساعتونو کې د قندوز د ولایت د دشتیرچی د ولسوالۍ په قرلق ایدګا او د الچین د پله په سیمه کې د افغانستان د قواوو د عملیاتو په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 6 زخمی شوي دي. د خبر پاڼې له مخې 15 نور وسلوال طالبان هغه وخت وژل شول چې غوښتلي په دشتې ارچي کې ماینونه ښخ کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې باره کې څه نه دي ویلي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې حکومتي قواو حلب ته نږدې یو ځای نیولی دی. د سوریې د بشري حقوقو مبارزین وایي چې د سوریې حکومتي قواو د حلب شمالي سیمې ته نږدې د یاغیانو نه د فلسطیني مهاجرو کمپ نیولی دی. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو څارونکي سوریایي مبارزین وایي چې عسکرو او د حکومت طرفدارو ملي فلسطیني وسلوالو د حلب په شمال کې د هندرات ښار ونیو. د بشر د حقوقو یو مبارز یاسین ابو رائد چې په حلب کې اوسیږي، اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د هندرات د کمپ نیولو حکومتي قواوو د یاغیانو تر لاس لاندې د حلب په ختیځو برخو باندې محاصره تنګه کړې ده. دغه کمپ چې تش او راندې سوزلی، کله د حکومتي قواوو او کله د یاغیانو لاسته ورغلی دی. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي قریب 2 میلیونه خلک د سوریې په شمالي ښار حلب کې چې امنیتي شرایط پکې خراب شوي دي اوبه نه لري. په سوریا کې د یونیسف نماینده ویلي دي چې د 5 شنبه په شپه په سختو بمباریو کې د باب النیراب د اوبو مخزن چې د یاغیانو تر لاس لاندې لویدیځو برخو کې ترې 2.5 لک خلکو اوبه رسېدلې خراب شوی دی. همدغه شان د دغه ښار په شرقي برخه کې هم چې د حکومت تر لاس لاندې ده 1.5 لک خلک اوبه لري. په حلب کې په دې ورځو کې د روسیې او امریکا په منځګړتوب اوربند مات شوی دی او د دې اوربند د ماتېدو رئیس جګړو زور نیولی دی. جمهور رئیس فرانسوا اولان ویلی دی هیله مند دی چې مقامات وکړی شي تر 9000 پورې مهاجر چې په کالیاس کې دي په راتلونکو هفتو کې د فرانسې په خواوشا مرکزونو کې واچوي. اولان نن د شنبې په ورځ د تاروس په ښار کې د مهاجرو د 1,40 کمپونونه یو کمپ وکوت او بیا یې وویل چې د کالیاس کمپ به چې په ځنګله مشهور دی بند کړي. هغه وویل د دې کمپ شرایط هیڅوک نشي قبلولی، په خاص ډول هغه خلک چې د جنګ نه تښتېدلی دي. دغه کمپ په اروپا کې د مهاجرو د بحران د حل د ناکامۍ یو مثال دی. په دغو مرکزونو کې به 50 تنه تر 4 میاشتو پورې وساتل شي چې دوسیې یې وکتل شي. هغه مهاجر چې د سیاسي پناهندګۍ په شرایطو باندې برابر نه وي هغوی به د فرانسې نه وایستل شي. ټاکل شوی ده چې اولان د 2 شنبه په ورځ کالیاس ته ولاړ شي. په عراق کې مقاماتو ویلي دي چې د صلاح الدین په ایالت کې په یوې امنیتي پوستې باندې په حمله کې لږ تر لږه 2 کسه وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي کم تر کمه 23 تنه نن د 2 شنبه په ورځ د یو ځانمرګه د موټر بم په چاودنه کې زخمي شول. د دغه بم چونې د حمله مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته، مګر د اسلامي دولت وسلوالو سوزلې همدغه سي حمله کړې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیو. د واشنگتن په ایالت کې د برید د تلفاتو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د متحده ایالاتو په شمال لویدیځ کې د واشنگتن پولیسو ویلي دي چې د آرلنگتن په سیمه کې د سوداګرۍ په یو لوی مارکیټ کې د برید تلفات 50 کسانو ته ورسېدل. برید د جمعې په ورځ ناوخته د میسي په نامه یو مارکیټ کې دننه شوی دی. په وژل شوو کسانو کې څلور ښځې او یو سړی دی. د واشنگتن د ایالت د پولیسو یو چارواکي مارک فرانسیس ویلي دي چې بریدګر تښتیدلی دی، مګر اخري ځل د برلینګټن د کاسکیډي په سیمه کې لیدل شوی دی، خو اوس پولیس ورپسې ګرځي چې پایدایي کې یو ونیسي. چارواکو په ټولنیزو مطبوعاتو کې یو تصویر خپور کړی دی چې ګمان کېږي بریدګر به وي. ښاغلي فرانسیس وویل چې شاید بریدګر هسپانوي امریکایي وي. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم. د برازیل د سترې محکمې یو قاضي تیوری زواسکی د جمهور رئیس میچل تیمر په حق له چې په 2012 کال کې د انتخاباتو د کمپین په محل په غیر قانوني ډول د کمپین پیسې اخیستې دي، د تحقیقاتو د پیلېدو اجازه ورکړې ده. داوا په اصل کې د ترانسپورت په خوانی رئیس سرګي میکادو درج کړې ده. میکادو په خپل هم دوسیه لري او د محکمې سره لار جوړه کړې ده چې د اقرار په صورت کې به سزا راکمه شي. کادو په محکمې کې ویلي دي چې جمهور رئیس تیمر د دې څخه غوښتي و چې د ساو پاولو د ښار د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره د ګبریل چلی تا په ګټه د کمپین پیسې مصرف کړي. په برازیل کې په دې وروستیو وختونو کې د حکومت د چارواکو په ضد چې په اداري فساد کې لاس لري تورونه مخ په زیاتېدو دي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د شنبې په ورځ د فرانسې د نیس د ښار د جولای د 14 نیټې د تروریستي برید د مړو او زخمیانو د کورنیو سره وګوري. د کورنیو شمیر 180 کسانو ته رسیږي. دغه لید کاته په روم کې کیږي او د هر مذهب خلک کولی شي چې په مراسمو کې برخه واخلي. ویل شوی دی چې د اسلام، یهودیت او عیسویت قریب 150 استازي به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. پاپ فرانسیس د روان هفته په پیل کې ویل چې موږ د دهشتګرۍ ضد اعمالو نه ویریږو، خو دا د دهشتګرۍ د هغو هیوادونو سره ارتباط نه لري چې شپه ورځ بمونه ورباندې وریږي، ماشومان، ښځې او نارینه یې وژل کیږي. او د جنگی جنایاتو تحقیق کوونکي د اسلامي دولت ګروپ د عملیاتو شواهد غونډوي چې زرګونه ښځې د جنسي مقاصدو لپاره تښتولې دي. دا تحقیق کوونکي وایي چې دوی د داعش د رهبرانو د محاکمې لپاره دلایل لري چې د بشر ضد جنایتونه کړي دي، مګر د نړیوالو ملاتړ نشي ترلاسه کولی چې هغه کسان چې اوس بندیان دي د هاګ بین المللي محکمې ته حاضر کړي. د تحقیق کوونکو د دغه مستقل ګروپ رئیس ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د رهبرۍ لپاره خلک امریکا ته ګوري، خو د دغه ادارې تمرکز بل پلو دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان د اجرایه ریاست و هم رسیال حاجی محمد محقق وایي چې د ملي یووالي حکومت اله پپ شو درېدلې او هیله ده چې حالت یې ښه شي. همداشان جمهوری ریاست وایي چې لټاکونو پرته د لوی جرګې جوړېدل به ناممکن وي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان اجرایه ریاست دوهم رسیل حاجي محمد محقق وایي چې د ملي یووالي حکومت ایله په پښو درېدلې او هیله ده چې حالت یې نور هم ښه شي. همداشان د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي یووالي د حکومت عمر 15 کاله دی او دوی د لوی جرګې جوړېدو ته چې د مخې به یې د افغانستان په اوسني نظام کې بدلون راشي ژمن. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ دغه حکومت د جوړېدو پر وخت لاسلیک شوي ګډې اعلامیې په دویمه ماده کې چې جمهوري رئیس او اجرایه رئیس لخوا لاسلیک شوي ویل شوي چې دغه حکومت د 2 کلونو تر پای به د اساسي قانون تعدیل لپاره لویه جرګه جوړېږي چې په ترڅ کې به یې اجرایه رئیس څوکۍ د صدر اعظم په څوکۍ بدله شي. دغه حکومت له عمر څخه دا د 2 کاله تېرېږي، خو تر اوسه د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شوي ویني دي چې ورسره د لوی جرګې د جوړېدو کار هم ځنډېدلی دی. اوس د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دواړه په دې ټینګار کوي چې دوی د لوی جرګې جوړېدو ته ژمن دي. د اجرایه رئیس دوهم رسیل حاجي محمد محقق چې تازه د چین له سفر څخه کابل ته راستون شوی نن خبریالانو سره د خپل سفر په هکله د خبرو په وخت وویل چې د ملي یووالي حکومت تازه مزل پیل کړی او په پښو درېدلی دی.
راجع به 2 ساله شدن حکومت وحدت ملی، خو خوب است کې
خاغلی محقق ویل حکومت د ټاکنو او لوی جرګې تر سره کېدو ته ژمن دي.